سره مشهدا مشال ریډیو دا ز شاهین بنری ما او تاسو ته دغه ساته خبري غړې کې هر کله ويم د امید سره چې روغ جوړ خوشاله وي په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمه ورننن په مهمو موضوعاتو تر پورنو تفسیر وړاندې کوو په اړومبه د دې وخت خبرونه د سند یو عدالت یو ځل بیا د پښتون ژغورنی غورځنګ د مخکخ او قومي سملې د پخواني غړي علي وزیر د نیولو امر ورکړی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې وایي چې په تورخم کې د ترنګلتیا او انخطو له وجې تر زرو زیات وګړي بې ځایه شوي دي او چارواکي وایي چې په سوریه کې د حکومتي ځواکونو او د پخواني ولسمشر بشر الاسد د پاتېشونو ملیشو ترمنځ انخطې شوي. د خبرونو تفصیل: د سند یو عدالت یو ځل بیا د پښتون ژغورنی غورځنګ د مخکخ او قومي سملې د پخواني غړي علي وزیر د نیولو امر کړی دی. بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې د نوموړي وکیل ملک عنایت کاسي وویل چې د سند د سکر عدالت پرون په ضمانت د وزیر د خوشي کولو حکم ورکړی وو، خو د نوشهر فیروز زلې د ترهګرۍ ضد عدالت په یو بل مقدمه کې د نیولو امر کړی دی. د وزیر بل وکیل شیر افضل مروت پرون له زندانه بهر په یو ویډیوي بیان کې ویلي دي چې اوس ورسره هیڅ لار نه ده پاتې، نو ځکه د هغه د قضیې په اړه به سپریم کورټ تخواس جمع کوي. د نوشهره فیروز چارواکو له د وزیر د نیولو د امر په اړه سن دي ویلي. د سکر د ترهګرۍ ضد عدالت د مارچ په 15مه د نوموړي ضمانت منظور کړی وو. په تورخم کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو چارواکي ویلي دي چې هلته په تیرو 15 ورځو کې د پاکستان او د طالبانو د حکومتي سرتیرو ترمنځ د تنګلتیا او انخطو له وجې تر زرو زیات وګړي بې ځایه شوي دي. هغه چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله پرون د نوم نه خودو په شرط مشال لیډو ته وویل چې ګڼې کورنۍ د ننګرهار ولایت لالپوري ولسوالۍ او نورو ځایونو ته کډه شوي دي. یو شمېر بې کورشو مشال لیډو ته ویلي دي چې په خیمو کې اوسي او د ژوند له اساسي اسانتیاو بې برخې دي. د یونیسر چارواکي وایي چې تر اوسه بې کورشو ته 300 خیمې ورکړې دي. د طالبانو حکومت هم وایي چې له بې کورشو سره مرسته کوي. پاکستاني امنیتي چارواکو د پرورې په 28مه ترغې وروسته تورخم دروازه وتړله چې په وینا یې طالبانو په ممنوع سیمو کې پوستې جوړولې، خو طالبان ټینګار کوي چې په خپل خاوره کې تاسیسات جوړول. تر هغه وروسته د دوړو خواو تربینز یو شمیر د مذاکراتو دورونه شوي دي خو څه نتیجه نه دي ورکړې. په پاکستان کې میشتو افغان خزو د هیواد له حکومت غوښتي دي چې افغانستان ته دی نستنې. یو شمیر خزو پرون مشالې روته ویل چې افغانستان ته پستنېدو یې ژوند له خطر سره مخامخ کېدی شي. دوی زیاته کړه چې له شاوخوا دریو کلونو راهیسې په پاکستان کې میشتې دي او بهرنیو هیوادونو ته د تګ په انتظار دي، خو د پناه غوښتنلیکونه یې له ځن سره مخامخ دي. په دغه اړه یوې میرمنې وویل:
پاکستان کې داسې خزې هم راغلې دي چې هغوی واقعا د هغوی ژوند افغانستان کې د خطر سره مخ وو. هغوی اوس هم دلته شلترونو کې اوسیږي او داسې کونډې دي، بې سرپرستې خزې دي چې هغوی ډېر زیات مشکلاتو سره مخ دي.
په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیر بیان قیصر خان افریدی پرون مشال لیډو ته وویل چې د پاکستان له حکومت سره د افغانانو په برخلیک خبرو ته دوام ورکړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د جنوري په پای کې په یو فرمان کې پر راولپنډۍ او اسلام آباد کې میشتو افغانانو ته د مارچ تر پایه دغه ښارونو د پرېښودو امر ورکړی وو. په سوریا کې د حکومتي ځواکونو او د بشر الاسد د ګوښشوي رژیم د پاتېشونو ترمنځ انخطې شوې دي چې ورسره د منځني ختیځ هیواد نوي مشران په دسمبر کې تر واکمنېدو وروسته له تر ټولو لوی بحران سره مخامخ شوې دي. د سوریې حکومت پرون ویل چې په ساحلي جبله سیمه کې په انخطو کې لږ تر لږه 14 حکومتي سرتیري وژل شوي دي. یو سیمه ییز چارواکي ویلي دي چې ډېری امنیتي ځواکونه د اسد د پاتېشونو ملیشو د یو ښه پلان کړي کمین له لارې تر برید لاندې راغلي دي. په برېټانیا کې د شام د بشري حقوقو د سار ډلې ویلي دي چې لازقي اخر سره نږدې په جبله کې په برید کې لږ تر لږه شپاړس امنیتي سرتیري او سلور ولسی وګړي وجل شوي دي. هغه ډلې ویلي دي چې په انخدو کې اسد ته وفادار 28 وسلوال وجل شوي دي. البته دا ارقام لا په سمدستي ډول نه دي تایید شوي. او له هنګري پرته د ګرد اروپا مشرانو په داسې حال کې د یوکرایني ولسمشر ولادیمیر زلینسکي ملاتړ څرګند کړی دی چې یوکراین او امریکا له روسیې سره د جګړې پای ته رسولو لپاره په نورو خبرو اترو موافقه کړې ده. زلینسکي پرون په برسلس کې سرمشریزې ته په وینا کې پر اروپایي مشرانو غږ وکړ چې پر کرملین فشار راوړي چې د باور جوړونې او د درې کلنې جګړې ختمولو لپاره په خبرو کې د پرمختګ په موخه دی پر یوکراین هوایی او د سمندر له لارې حمله ودري. هغه تر غونډې وروسته پر ټولنیزو شبکو په بیان کې وویل چې راتلونکي اونۍ سعودي عرب ته ځي او بیا به کاري ډله له امریکایي شریکانو سره د کار کولو لپاره په سعودي عرب کې پاتې شي. دا و د دې خبرونه. اوردونکو خبرونه واوریدو او که د خبرونې تر پای را سره پاتې شي نو د نورو راپورونو تر څنګ دا هم اوریدئ شي. د سند یو عدالت یو ځل بیا د پښتون ژغورني غورځنګ د مخکخ علي وزیر د نیولو امر کړی دی.
بانه کول نو بیا اخري شپږ بجې دا وویل چې په نوشهرو فیروز کې د ده خلاف یو بل اف آی آر دی.
په تورخم د پاکستان د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ حالات ترنګلي دي او د تورخم دروازه لا تړلې پرته ده.
تورخم نه بیرته راواپسی شو مونږه کنو ډیر جنگونه او بد ورځ وکنه مونږ په دې لارې کې تقریبا 30 سال کېږي کنه دا رقم معامله مونږ نه ولیدل تر اوسه کې ډیر غزیدل لیډا زوا.
او د خیبر پختونخوا د ورغزوز لیولسی مشرانو کلایې ته د سرکاري دفترونو د منتقل کولو مخالفت کړی دی.
ودا وای درو ولا تم سوال کو زموږ رخصه سره خپل مات کې ولا جنگوي تو به او منسوباوي خنا مو به ځان باندې زور تیرو واسر واسا مو به تقسیمات ځان نور کو.
د سیمه نړۍ هم په یو شمیر موضوعاتو راپورونو تبصرې لرو تر پای د مشال ریډیو سره. اوردونکو رزم ګړم به موضوع ته د سند یو عدالت یو ځل بیا د پښتون ژغورني غورځنګ د مخکخ او قامي سملې د پخوانی غړي علي وزیر د نیولو امر کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې پرون د سکر یو عدالت د نوموړي ضمانت منظور کړی وو. د وزیر وکیلان وایي چې د سکر له زندانه بهرې داغه د خوشي کولو انتظار کاوه چې د زندان چارواکو لبلې مقدمه خبر کړ. علي وزیر د تیرې اوږدې مودې راهیسې د پاکستان په بیلابیلو زندانونو کې وخت تیر کړی دی او نوموړي په ځان لګول شوي تورونه رد کړی دي. تفصیل د نیاز خان په راپور کې.
د پښتون ژغورني غورځنګ مخکخ او د قامي اسمبلی پخوانی غړي علي وزیر وکیلان شیر افضل مروت او ملک عنایت قاسی اډوکیټ وایي د سن صوبې نوشیرو فیروز یو عدالت په یو مقدمه کې د علي وزیر د نیولو امر کړی دی. ملک عنایت قاسی اډوکیټ د مارچ په شپږمه مشال ریډیو ته وویل علي وزیر په داسې تازه مقدمه کې نیولې شوې چې نوموړي ته د مارچ په پنځمه سکر ځای عدالت په وروستۍ مقدمه کې ضمانت ورکړی وو او د مارچ په شپږمه بینک کې د علي وزیر د ضمانت 100,000 روپۍ جمع کولو تصدیق وروستو یاد عدالت ته علي وزیر د خوشي کولو امر کړی وو.
نن خو عدالت ریلیز آرډر مشترا کوي بیا مجل تبلاړو مروت صاحب مو بانه کول درې بجې لکو سلور بجې لکو پنځه بجې لکو شپږ بجې لکو نو بیا اخري شپږ بجې دا وویل چې د خلاف یو بل کیس پر نوشیرو فیروز کې د خلاف یو بل اف آی آر دی.
دالی وزیر وکیلان وایي د نوشیرو فیروز پولیسو تر وسه سندي ویلي چې دا مقدمه کله او د کوم مادو لاندې درج کړی ده او نه د دې مقدمې کاپي تر وسه دوی سره شریکه کړی ده. دالی وزیر وکیل شیر افضل مروت د مارچ په شپږمه د سکر له زندانه بهر په یو ویډیو بیان کې ویلي چې د زندان په ور کې د علي وزیر د خوشي کېدو په انتظار وو. خو چارواکو ورته وویل چې د نوشیرو فیروز د ترهګرۍ ضد عدالت د علي وزیر د گرفتارولو امر کړی دی.
علي وزیر
دی وای علی وزیر د شوګر لوجی د بختورګو ناروغي لري او د اتو میاشتو راهسه په زندان کې دی او چې په یو مقدمه کې ضمانت کیږي نو په بل مقدمه کې نیول کیږي او کله پرې 3 ایم پی او لګولې کیږي. پاکستانیانو او د خیبر پښتونخوا خلکو د علی وزیر سره دا ظلم روان دی. د دې زندان مشر سپرډنټ او ګوري د قانون لمخې علی وزیر لزان سره نشي پاتې کولې. باید چې علی وزیر لزندان بهر روزي نو بیا یې پولیس نیولې شي. خودل تپسن کې هیڅ قانون نشته. منګ سره بل حص لار نه د پاتې چې پالی وزیر ټول مقدمه د پاکستان سپریم کورټ مخته وړاندې کړو. شیر افضل مروت زیاته کړي چې ډیر زر بعد پاکستان په سپریم کورټ کې د علي وزیر په قضیو پاړه خواست دایر کړي. بلخوا په کراچي کې د پی ټی ایم مشر نور الله ترین بیا د مارچ پشپګم مشال لیډیو ته ویلي چې د اوګدی مدیر حسی د علي وزیر او نور مشرانو سره ظلم روان دي او په حکومت کې موجود سیاسي ګوندونه او عدالتونه پرې خاموش دي.
داسي بوګس داسي دروغجن کې سونه چې پر موږ پښتنو زموږ پر مشرانو زموږ پر ذمہوار خلکو ریاست یا د پارلماني پارټیانی په صوبایي ګورنمنټو کې ناستې دي په وزارتو د دوی په دغه ګورنمنټو کې زموږ د مشرانو زموږ د ذمہوارو مظلومو خلکو سره داسې ناروا چلند کیږي نو دا خو ټوله دنیا ویني چې دا غلطه دي. سوال اوس و جمهوري پارټیانو ته دوی و عدالتو ته دوی چې دوی دا ټیم خو په دې کې شک نسته چې په ملک کې بالکل غیر اعلانیه مارشاله لګېدلې ده نو موږ پی ټی ایم به خپل جدوجهد جاري ساتو.
داړوم به زل نه دی چې علي وزیر په یو مقدمه کې د ضمانت وروستو په بل مقدمه کې نیول شوی دی. لدې وړاندې تیر کال د اسلام آباد پولیسو د اگست په درېمه نیولې وو او د هغه خلاف درې مقدمې درج کړې وې چې د ترهګرۍ ترڅنګ د نشه یي موادو د قرضولو او له یو پولیس څخه په زور د ټوپک اخیستو او بل پولیس سرتیری د کمیس شلولو قضیه شاملې وې. خو په اسلام آباد کې ځایي عدالت لخوا په دوو مقدمو کې د ضمانت وروستو د دسمبر په څلورمه د ترهګرۍ ضد عدالت په دریمه مقدمه کې د علي وزیر ضمانت منظور کړو. خو بیا هم علي وزیر خوشې نکړل شو او هغه مهال د راولپنډي ډیپټي کمشنر حسن وقار چیما د دسمبر په 15مه د عام نظم د ګډوډي د قانون دریمې ماده 3 ایم پی او لمخې علي وزیر زنداني کړو. تر هغه وروسته علي وزیر د پنجاب په ګجرات او بکر ضلعو کې د 3 ایم پی او لاندې زنداني وو. بیا تیر کال د نومبر په 14مه د پنجاب پولیسو علي وزیر بلوچستان پولیسو ته وسپارو او هغه د بلوچستان په حبس مکی په دوو مقدمو کې د علي وزیر گرفتاری ښکارا کړه. په یادو مقدمو کې د ضمانت وروستو د حب پولیسو علي وزیر په ضد د دسمبر په اومه یو بل مقدمه درج کړه او نوموړی پکې ونیولو. خو په دغه مقدمه کې سخت کال د جنوري په 13مه په حب کې د ترهګرۍ ضد عدالت بری کړو او د خوشي کېدو امر یې کړو. خو له پریکړې سمدستي وروستو د بلوچستان حکومت د حب ضلع ډیپټي کمشنر روحانه ګل کاکړي د 3 ایم پی او لمخې علي وزیر د یوې میاشتې لپاره په زندان کې ساتلو امر وکړو. د بلوچستان پولیسو علي وزیر د فروری په 11مه سن پولیسو ته وسپاره او هغوی سکر ته بوتلو. نوموړی اوس مهال د سکر په زندان کې بند دی. نیاز علي مشال ریڈیو کراچی.
دا مشال ریڈیو دا
د خیبر پختونخوا حکومت د ترګره د زیاتیدونکو پیښو باندې سخته اندېښنه څرګنده کړې ده او یو ځل دا خبره بیا تکرار کړې ده چې د ترګره د قابو کولو لپاره به په افغانستان کې د طالبانو سره خبرې کوي. دا خبره د صوبایي حکومت ویان بیرستر محمد علي صاحب کړې ده. بلخوا د سیاسي او امنیتي چارو شننکي وایي چې د نورو ملکونو یا حکومتونو سره د مذاکراتو ذمہواری د وفاقي حکومت ته باید صوبایي حکومت په صوبه دننه خپل ذمہواری په سمه توګه ادا کړي. تفصیل د شبیر احمد جان پر راپور کې ورو.
د جمعې په ورځ د صوبایي حکومت ویان بیرستر محمد علي صاحب دفتر لخوا جاری شوی بیان کې ویلي شوی چې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره د افغانستان سره خبرې اترې اړینې دي او د مذاکرات عمل شروع کولو لپاره نه مرکزی حکومت خپل څه کوي او نه دوی ته د خبرو کولو اجازه ورکوي. دوی وایي د لړکی ټي او آر چې د خبرو لپاره مسوده مرکز ته لیږدولې ده خو هیڅ جواب دوی ته نه دی ورکړی شوی. خو بیا د دفاعي چارو کارپوه او پخوانی پوځي ریټایر بریګیډیر محمود شاه وایي چې بهر ملکونو سره مذاکرات د مرکزی حکومت خارجه دفتر کاروي نه چې د صوبایي حکومتونو.
وفاقی وزارت خارجه موجود دی او وزیر خارجه هم موجود دی دا خبره تری با اغیی که کزیه کهی او اوالستان سرا دا ملاقاتونو دا صوبه سکابنی کنی سبابا پنجاب و جمگا اینڈیا سرا خبری کهو لا اینالو خود دی دا کمزورتیا دا وجه خراب دی
دا چه صوبه حکومت سرن کولی شی چه او بل ملک سرا مذاکرات وکلی نو دا صوبه حکومت دا مدبوعات و سانگی افسر او دا وزیر اعلی مرستیال زرولی خان پدی بابلا مشال لیڑو تو ویل چه سور از اولان دی خپل وینا کی وزیر اعلی سردار علی امین خان گنڈاپور ویلو چه دا مرکز لخوا افغان طالبانو سره د مذاکرات کول مثبت اشاره دوی ته ملو شوی دا خو په رسمي توګه خیبر پختونخوا ته د مذاکرات کول یا جرګه لیک ډول د مرکزی حکومت لخوا سند ویل شوی پیخور پونتون کې د صحافت څنګ پروفیسر ډاکټر عرفان اشرف چې ترګره په موضوع لیکل او سړن کړي وای چې د صوبای حکومت په برخه کم کارونه دي باید هغه ته لومړیتوب ورکړي ځکه په صوبه کې دا وخت د امنامان حالت او په خصوصي توګه په کورم کې ډیر خراب دي په پاکستان کې د واشنگتن پوسټ ورسپانه سرکار کونکي خبريال او شنونکي حق نواز وای چې باید مرکزی او صوبایي حکومت ټول سیاسي او مذهبي ګوندونه اعتماد کې واخلي او خبره مخ په وړاندې بوزي
تر اوسه پورې د مرکزی حکومت لخوا هم هغه شان ته کې جواب نه دی شوی او ویل کېږي داسې چې د هغې خوا نه هم تر اوسه پورې داسې څه جواب نه دی راغلی ځکه چې هغې ته هم دغه اندازه ده چې خبره ترې کېږي نو هغه به د اسلام آباد نه کېږي د مرکزی حکومت نه به کېږي زما په خیال باندې لاول وفاقی حکومت او صوبایي حکومت او بشمول زم چې طرف دانه چې مذهبي ګوندونه بلکې ټول سیاسي قوتونه د خیبر پختونخوا بیا په مرکزی کچا هم کینی او یو الله عمل جوړ کی او طرح جوړ کی ځکه چې د اسلام آباد لخوا یو شان خبرې راځي د پیښور لخوا بل شان خبرې راځي
دا د ونې چې په دې بابله د خیبر پختونخوا وزیر اعلی خپل بیان کې دا خبره په ډاګه کړي چې دوی اپیکس کمیټه غونډه ورسته سیمه کې امن په غرض د افغان طالبانو سره د مذاکرات لپاره جرګه هم اعلان کړې ده او چې کله د مرکز لخوا د دوی وړاندیزونه ومنل شي نو دوی به مذاکرات پیل کړي خو لا تر دې دمه مرکز دوی له اجازه نه دا ورکړي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
د مشال رادیو په خبری غړي کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي
اردن کو سرزو ترخم تا چرته چې چارواکي وایي چې لا هم د پاکستان امنیتی ځواکونو او طالبانو ترمنځ حالات ترنګلی دي او د ترخم دروازه تړلې پرته ده د نېشنل لاجستیک سیل یو چارواکي د نوم نه خود په شرط مشالې ډوته ویلي دي چې د ترخم ټرمینل یې خالی کړی دی او افغانستان ته مالونکي ګاډي د امنیت په خاطر بیرته جمرود ته لیږلي دي دا مهال زیاتره ګاډي د نېشنل لاجستیک سیل جمرود ټرمینل ته ننوتلي دي او امنیت یې ورته زیات کړی دی په جمرود ټرمینل زموږ همکار فرهاد شینواری د ځینو ډرایورانو سره د غي د ستونزو په اړه خبرې کړې دي
بسم الله استاد خبرې کوم د افغانستان صابون مبارکړه او تورخم کې والا ته ولاړو تر څلور ورځې بعد مو ګډ پاس راتلې مطلب انډي والا غي ګډ پاس ونه سو ان دغه مخ کې ګډ بند سو نو بعد هغه بیا مطلب مشکلاتونه زیات سول نن دی لکیجو سبا یې لکیجو بس سبا یې لکیجو په دې کې 15 شپږ ورځې ول اخر مطلب جنجال ته خبره واورتل دځي وسوله ان مونږه پاک په سیرا واخستل نور ولګې مال ته مونږ واخستل مسافر و ګډوډي و تبیتون مډیر خراب و
نولته څه حالت او توپخانه چې دزیدا تاسو په څه حال وې گاډو کې ناس تو یو څه حالت
ولا سات په گاډي کې ونیم سات به برتلو مطلب انډیواله بیا به مخام مټران چې شټاټوله برتلو سبای کې بلاند راتلو لاندې او به وی ډوډۍ و شی و خو مطلب لړ شی نو مشنی کې نو ډیر سره خسته کونه وې نو وضعیت ډیر خراب و بل اخره مشته دا جواب را کول سو چې مثلا لاړ سي نورې نه
ما زین الله مينوم دی او دغه ننګرار یو دغه ټریلو والا یو بس دغه دی ولا چې موږ څخه ولا چې ډیر سخت زیاتې دا پیره وشو ځکه چې تورخم نه بیرته را واپسې شو مونږه کنو ډیر جنگونه و بد اورز وکنه دومره ډز یې موږ په دلاریو کې تقریبا 3 سال کېږي کنه درویش کاله دا رقم معاملې موږ نه ولې تر ځکه ډیر غزیدل ډز و خو بس خیر شو نه پکې گاډي وسوځید نه پکې نور څه مالی زیان وشو کنه نه پکې انسانان خوک شو جواب له وشه غو حکومت خپل پلونه کنه لکه کیم کیم کې به شي خو دغه گاډ ولات چلو طلبي خي بسمن ودا ولا جبه تکلیف خوشته مړه مسافرې ژوند دې بس که فری کې ومن به چلو طلا ولا روزه بس په کور وې
جنید نامه تورخم بس بارډر بند شو دواړه حکومتونه سره لانجا ده چې هر څه لانجا موږ ته نوره پته نشته خو بارډر په مزدورۍ باندې ډېر اثر پرېوتی دی بس بیخي کار نشته ژوند نشته گاڑی ډېر ولاړ دي نو بس ژوند خو انتظار نه غټ سخت شای نشته دی انتظار ډېر سخت دی
روژه ماتی م څه بندوبست دی او
بس روژه ماتی خو ټول تکلیف دی پر وړو خو نه داسې مانځه سهولت شته نه داسې تراو سهولت شته نه روټۍ سهولت شته بس ګرځو را ګرځو کسان لیګو را لیګو لی خپل لاړ شو ټلو ته بس مونږ دا غواړو چې دا بارډر د کولاو شي او دا ستونزې ختم شي تاوان خو په لکاو روان دی په کروڑاو گاډ هم روان دی مالکان هم روان دی ډېر روان دی مالونه ولاړ دي بس او
په تورخم د مالونکو گاډو ډرایورانو چې زموږ د همکار فرحات شینواري سره خبرې کولې او د خیبر پښتونخوا په بنو کې وسلوالو د مارچ په څلورمه د پاکستانی فوج په چوڼۍ برید کړی و. په هغه ځانمرګو بریدونو کې د یو شمېر کورنو د چتونو او دیوالونو د نړېدو په پیښو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون دولس ولسي وګړي ووژل شو او دیارلس تنه ژوبل شو. د برید وروسته د سیمې اوسېدونکي امنیت ته اندېښمن دي. دوی وایي چې روزمره ژوند یې اغېزمن شوی دی او یوازې د امن غوښتنه کوي. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر د دوی سره خبرې کړې دي.
تپنو په بازار کې ولاړیم زما شاته چې کومه مخامخ ښکاری دا د بنو فوزی چاوڼۍ ده. په یاده چاوڼۍ باندې د 2023 کال راهیسې درې وسلوال بریدونه شوي دي. تازه برید د مارچ په څلورمه د بنو په فوزی چاوڼۍ باندې دوه ځانمرګي بریدونه چې ځانمرګو بریدګرو د بارودو ډک گاډي د فوزی چاوڼۍ دیوال سره وجګړول د هغې په نتیجه کې نږدې کورونو چتونه او دیوالونه یا جمعتونه چې کم پرېوتي وو په هغې کې دولس ولسي وګړي ووژل شول او دیرش ژوبل شول. د بنو د امنیت په اړه خلکو احتجاجونه او غوښتنې کړې دي. پنو په بازار کې ګرځو د خلکو سره خبرې کوو. زما په خیال چې زما په څنګ کې د رکشې والا یو په رکشا کې ناست زمونږ یو ورور دغه سره ورزو خبرې ورسره کوو.
زما نوم عثمان دی. کاروبار یانه شته د دالې د لیارې میارا ټوله سره باندې دیرې میز نشي تلای لکه ودای نه دغه دوی سره نو سی اس میز کچره ستامره یوش په غرو غای پاز ودا مسی سره خلاص سره خراب دی امید چې امن روست امن جوړ شو
دلته د روډ په غاړه نور یو څو کسان ولاړ دي ورزو د هغوی سره هم پوښتنه کوو. تاسو خپله نامه کړه ته ووایه د کم زی اوسیدون کئ
لوغو بغدلی خان نامه دا مرباد بر ارزای اوسیدون کئ
یاره جی بالکل دا خبره خو په زوی خبره ته مخشه ویډر ش حالات وی اوس دیګار وخت په دای علاقه شه ډیر کار غونه و دا حقیقت خبره ده. اس کې در حالات سره هغه فن دی نامه سه دا سه ډیر ملشتان هر سره پریشان دا دا ریږي یخ کې دی امن نشته دا نه امن خو هر سړی ته
پته ده امن لپاره ډېرې چرګې وشوي ډېر لار لو
یو نه خو د قسمت خبره ده ډېر خو به مشته چې د مړه ډېر مل پته نه لګي چې دا وجه څه ته سو وجه نه یخ کې دی حکومت ما به وسی وي دی ا درې وار څه به وسی وي او چې څه وسته در د نغړی کا حکومت تا کا عوام دی کا غدي چې امن دا وی یاد ہے
پلن ټکو کې دا راته وسه غواړي سب
خوښ دي نو خو خوښ دا غدا کنه چې پانی ګول خو پانی ګول نشي پانی ګول له خو نه پانی ګول شي او امن پټه جوړ شي شو رغم ماحول جوړ وی یار سړای پرېز ګور لګیا وی
یو بل کست هم ورزو دا غسره خبرې کو دلته مخامخ ولاړ دی. تاسو که خپل نامه ول راته خو یو بیا د بنو د شهرو سیدون کې
بالکل جی ما نام محبوب رحمان دی جی سر بالکل جی بنو ہو جی ترقی شار ہو جی یو ثقافتی ہو جی اور رواجی ہو جی دل تجیب ڈلنا ہوئے میں پھلنا ہوئے جی مزے ہوئے سے بتنا ہوئے جی آگ ہر شاہ جی اچانک ختم سل دے 2002 نہ بعد جی دا بانو مکمل جی لکا دا چوڑی چوا دل تا جی خاص لل جی چکر تتل جانی سموسے تتل جی آگ ہر شاہی بان سل جی او نه پته لګی چې تاسو اوس په دبانه باندې
په بازار کې ګرځو یو مخ کې لګزو زما په خیال چې دی چوک پورې ورزو الته نور هم د خلکو سره پښتنه کوو چې الته خلک د امنیت او دغه رنګې د کاروبار په اړه څه وایي راځئ وړاندې بازو کتونکو د بنو په بازار کې مخامخ یو دکاندار دی د دکان ته ورزو دا هغه تصورات مخلو تاجر دی تاسو د وخت ورکولو مننه کول راته لړ خپل تعارف وکړه نامه
مو نوم وکاس یونس دا وزه د پانینا تعلق لري کوټ دایم نه پر هیڅ مه دا پرچون دی کون ده یو هولسیل پرچون دی کون ده وو د شپو د سه فرق روغای چې مخشه منه باندې چې کیند د په امن باندې ما شوور ده لکه د امن زویو خوشالی وا ار طرف سه ایس دغه لیست کې ویندا شو دا د دوه تقریبا میاشلا لکه دغه چوک شه د امن میغه یو جرګا وشو د امن د پرا وې که څه په یغه باندې اثر رونه چا ارونه غي و یغه نه بعد ورځ پورېز حالات خرابوله طرف ته روان دي امید دا وی چې مزید دغه بدن نه نه راخدای په ختم کو چې هر سړی کاروبار ته پریشان ده لکه په کاروبار اډیر اثر روغای هر طرف نه مړول دي ګډول دي
دا مشال ریډیو دا
اوردن کو سرزو ورګزو دا چرته چې ځای مشرانو کلایتا د سرکاري دفترونو د منتقل کول مخالفت کړی دی دوی پرون پنګو کې په یو جرګه کې دړکا ور کړی دا چې حکومت د دفترونو د انتقال بهیر ونه دراو نو له انتظامی سره به پرې کونو کې دا په داسې حال کې دا چې په وروستیو کې د انتظامی او پولیسو دفترونه له هنګو څخه د کوزی اورگزیو مرکز کلایت انتقال شوی دی خود برا اورگزیو سیدون کی د دی مخالف دی په دغه اړه تفصیل د ممتاز بنگش پر راپور کې
د بر او د منځنی او رغزو د غنو قبیلو مشرانو جرګې پریکړه کړي چې د دوی انتظامی دفترو لپاره ځای د دوی په خوخه و نه ټاکل شو نو دوی به مجبور شي چې د انتظامی سره پریکون پیل کړي په اړه د مارچ په شپږمه د رغزو هډکوټر هنګو کې یو جرګه وشوه په جرګه کې د رغزو ضلع غنو کمونو مشران شریک شول د جرګې مشرانو د یادې ضلع انتظامی دفتر د کوز او رغزو کلی تحصیل هډکوټر ته د انتقال پر ضد خبرګون هم ښکاره کړ او ویل چې په وروستیو کې یا د ضلع ټولو قبیلو د صوبایي اسمبلی غړي اورنګزیب په مشرۍ کې ترسره شوی وی جرګې کې ترکاري دفتر جوړولو لپاره د ډبوریز مکه انتخاب کړی و خو د دې باوجود هم د ډیپټي کمشنر دفتر کوز اورنګزو کلای تحصیل هډکوټر ته منتقل شوی ځای مشر ملک حاجی شکیل خان په دې محل وویل حکومت لاړه په یوه مهمه موضوع سنجیدګي نخ کار کولو لوجه د اورنګزو کمونو ترمنځ د اختلافاتو په اړه اندېښنې زیاتې شوې
مو دا غوې درو ولا تم سوال کوو دی افسرانو ته سوال کوو چې ما ورکزی سره خپل منځ کې ونه جنګوي تا به یو منصوبه وي د تقسیمی دو خو نه مو به ځان باندې زور تېره اون واسطر واسه مو به تقسیمات ته ځان نه ورکوو
ملک شهید اورنګزیب وویل حکومت ته د یوې اونۍ وخت ورکوي چې د خلکو په غوښتنه دی باید غور وکړي ځکه چې کلی هډکوټر ته د خپلو کارونو لپاره ورتګ سره به د بره او منځني اورنګزو خلک لا نور کړونو سره مخامخ شي تر څو پورې چې نوي دفترې نوي جوړې شوي د ضلع هډکوټر دی باید په هنګو ځای کې پاتې شي د وویل که حکومت د دوی غوښتنې ونه منلې نو دوی به مجبور شي چې سختې پریکړې وکړي
تر څو پورې د ما جهیز خبرې نشي اورېدلې در هغې پورې ما بالکل حکومت د اورنګزیب زګومه موجوده انتظامیری د دې هر نمونه تاون نه بایکار دي زبردر سره یو کې نشته يم
د جرګې غډونوالو د کمی او صوبای اسمبلی په غړو هم نیوکه وکړي او وی ویل دوی سره زمونه شي وا چې په یاد موضوع به اعلی وزیر سره د دوی غونډه کوي او د اورنګزو انتظامی دفتر به د سیمې د خلکو په مشوره جوړیږي خو بیا هم سرکاري دفتر د کلی هډکوټر ته د وړلو لړۍ دوام لري چې وسره د بر اورنګزو اوسیدونکو اندېخنې لا نورې زیاتې شوي ولی د کمی اسمبلی غړي یوسف خان کوم چې په یاد جرګه کې شریک وو ویل په یاد موضوع به د خلکو رای له پامه نه غورځوي
زین چې کمیټیانه د جوړ شي خصن چې دا خلک د پکې راوخستل شي باغې کې به یو لاوس ټول اوله خلک د کومیت جنگ به پکې نکړي چې یو چې ماته نس دی بلې چې ماته نس دی خپل ځان طرف ته خپل قوم طرف ته نشه نکړو چې کوم زنا د ورکزی د قوم د ضلع فائدای په غزه به متاسو متفقې په غزه به سوچ کوو ګوره دا شاید ډیر انتهایی نقصان طرف ته روان ده
د اورګزو ضلع انتظامی دفتر په هنګو ضلع کې جوړې دي او د اورګزو خلکو غوښتل چې یاد دفتر دې په بر اورګزو کې جوړ شي چې د ضلع ټولو سیمو خلکو ورتګ ورته اسان وي. په اړه یې د صوبایي اسمبلی غړي اورنګزیب هم بیا بیا ویلي چې یاد دفتر به د ځایي خلکو په مشوره او خوښه جوړیږي، خو یاد قبایلي سیمه په صوبه کې ورګډېدو نه وروسته د پولیسو او د ضلع انتظامي ځینې نورې دفترې په ورو ورو کلیو ته د وړلو لړۍ دوام لري چې پر ضد یې د بر اورګزو خلک راپارېدلي او د احتجاج دړکۍ ورکړې ده. بلخوا د ضلع انتظامي یو چارواکي چې د رسنیو سره د خبرو کولو اجازه نه لرله د مارچ په شپږمه نوم نه ښکاره کولو په شرط مشارې ډو ته ویلي د اورګزو ضلع دفتر جوړولو لپاره حکومت لا تر اوسه ځای نه دی ټاکلی، ځکه یې د اورګزو کلیو ته دفتر انتقال کړي چې د ضلع خلک ورته په خپله ضلعه کې لاسرسی ولري. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهاټ.
د ممتاز بنگش راپور هم اورېدو دی سره د روانې خبرونې نیمایي ته رسېدلی یو. د دې وخت مهم خبرونه اورو. د سند یو عدالت یو ځل بیا د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ او قومي اسمبلۍ د پخواني غړي علي وزیر د نیولو امر کړی دی. بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې د نوموړي وکیل ملک عنایت قاسي وویل چې د سند د سکر عدالت پرون په ضمانت د وزیر د خوشي کولو حکم کړی وو، خو د نوشهره فیروز ضلع د ترګری ضد عدالت هغه په یو بله مقدمه کې نیولی دی. په تورخم کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو چارواکي ویلي دي چې دلته په تیرو 15 ورځو کې د پاکستان او طالبانو د حکومتي سرتیرو ترمنځ د ترنګلتیا او انخطو له وجې تر زرو زیات وګړي بې ځایه شوي دي. په پاکستان کې میشتو افغان ښځو دغه هیواد له حکومت غوښتي دي چې افغانستان ته دي دوی نستنوي. یو شمېر ښځو مشال لیډو ته ویلي دي چې افغانستان ته پستنېدو یې ژوند له خطر سره مخامخ کېدی شي. په سوریا کې د حکومتي ځواکونو او د بشر الاسد د ګوښه شوي رژیم د پاتوشونو ترمنځ نښتې شوي دي چې ورسره د منځني ختیځ هیواد نوي مشران په دسمبر کې تر واکمنېدو وروسته له تر ټولو لوی بحران سره مخ شوي دي. او له هنګري پرته د ګرد اروپا مشرانو په داسې حال کې د یوکرایني ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ملاتړ څرګند کړی دی چې اوکراین او امریکا له روسیې سره د جګړې پای ته رسولو لپاره په نوو خبرو اترو موافقه کړې ده. اوریدونکو مهم خبرونه مو اوریدو. اوس راځو شمیر سیمایز او نړیوالو موضوعاتو ته. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي دي چې د مالی سرچینو د کمی له وجې سږ کال په افغانستان کې میلیونونه اړمنو ته ژمنې مرستې نشي ورکولې. په افغانستان کې دغه ادارې مرستیال ویان مشال لیډو ته ویلي دي چې هلته د خپلو چارو د دوام لپاره په راتلونکو شپږو میاشتو کې شاوخوا 5.5 میلیون ډالرو ته ضرورت لري. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په افغانستان کې د ضرورتمنو شمیر شاوخوا 23 میلیونه ته رسیدلی دی. معلومات زمونږ د همکارې فیروزه عزیزی په راپور کې وو.
لوتنن لارو نه د خیرینه د غدونه غوړ چې موږ سره مرسته وکي او د سوړ شوې ده.
دا نفیسه نومیږي او د کابل ښار اوسیدونکې ده. د ازادي رادیو ته وویل چې کورنۍ له سختې بې وزلۍ او ستونزو سره مخ ده او لا یې هم هیڅ ډول مرستې نه دي ترلاسه کړي.
د خوړلو هیڅ نه لرو، پوښاک خوړلو حیران پاتیو څنګه د شپې ورځ تیر کړو. زه د دولت نه د هغې نه غوښتنه کوم چې مې سره مرسته وکړي، په هغه خاطر چې ماشومان مې وړه وړه دي، د کور کرایه د خرڅ کور هیڅ شی سمه نه لرو.
د نفیسې په شان میلیونونه خلک په افغانستان کې له بې وزلۍ او شدیدو اقتصادي ستونزو کړیږي. د ملګرو ملتونو سازمان ویلي چې په ټوله کې 2.9 میلیونه خلک په دې هیواد کې بشري مرستو ته اړمن دي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي چې د مالی سرچینو د کمښت له امله ډېر اړمنو افغانانو په سږني زمي کې مرستې نه دي ترلاسه کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان ادارې مرستیال ویاند ضیاءالدین صافی په دې اړه د پنځمه په ورځ وویل.
در زمستان امسال پروګرام غذایی جهان د خوړو نړیوال پروګرام د بودیجې د کمښت له امله سږ کال وکړای شول چې د آلمانو له ډلې یوازې شپږ میلیونو کسانو ته د خوراکي توکو مرستې ورسوي. په داسې حال کې چې له اتو میلیونو ډېر نور خلک د هیڅ ډول مرستو له ترلاسه کولو پرته د کال تر ټولو سختو میاشتو کې لاس تر زنې پاتې شول. دا مهال د خوړو نړیوال پروګرام تر ټولو ستره ننګونه د مالی سرچینو شدید کمښت دی چې په ټول هیواد کې زیانګالو کورنیو ته د مرستو د رسیدو مخه نیسي.
ښاغلی صافی زیاته کړه،
ما برای تامین تمام فعالیتهای خود
موږ د خپلو ټولو فعالیتونو لپاره په راتلونکو شپږو میاشتو کې $1.55 میلیون ته اړتیا لرو. د دې بودیجې له تامین پرته به ښځو، ماشومانو او کورنیو ته د حیاتي پروګرامونو په ګډون بیړنۍ خوراکي مرستې، د خوارځواکۍ درملنه، په ښوونځیو کې د خوړو ورکول او د ښځو لپاره روزنیزې او مسلکي زده کړې د بندېدو له ګواښ سره مخ شي.
له دې سره د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انتونیو ګوترش د افغانستان په اړه په خپل تازه راپور کې ویلي چې 2015 کال کې د بشري مرستو د اړتیا کچه لا هم د پام وړ پاتې ده. د دې راپور په یوه برخه کې چې پرون پنجشنبه خپور شوی راغلی چې د 2014 کال له جنوري تر ډسمبر میاشتې له 6 میلیونو ډېر کسان حداقل یو ډول بشري مرستې ترلاسه کړې دي. په راپور کې دا هم ویل شوي چې لا هم د خوارځواکۍ کچه لوړه ده او اټکل شوی چې سخت کال به په شدید خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر 1% او د منځنۍ کچې خوارځواکۍ اخته ماشومانو شمیر به 28% زیات شي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د جنوري په وروستیو کې ویلي و چې سخت کال به په افغانستان کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر 3.5 میلیونو ته ورسیږي.
د مشال رادیو په خبرونه کې
افغانستان او پاکستان د پښتون مشتو سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبان حکومت پر ښځو د تعلیم او روزګار بندیزونه لګولي او هغوی تر کورونو محدودې کړي دي، پر ټولنیزو شبکو افغانستان ته د لوسو فلمونو له سند سره د تړلې یوې اداکارې د سفر عکسونه او ویډیوګانې خپرې شوې دي. تر دې وروسته د افغانستان ښځو د طالبانو پر حکومت نیوکې کړې دي او یوې بهرنۍ اداکارې ته افغانستان ته د سفر اجازه ورکول بنسټیز منافقت بللی دی. په دغه اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې یو راپور خپور کړی دی. د راپور مهم ټکی دلته اورو. دا مهال د افغانستان طالب واکمنانو د افغان ښځو لپاره په تعلیم او کارونو بندیزونه لګولي دي او هغه اجازه نه لري چې پارکونو، جیمونو او حمامونو ته ولاړ شي. دوی له نارینه سرپرست پرته له خپلو کورونو څخه نشي وتلې او د طالبانو د سختو اخلاقي قوانینو د لاندې ژوند تیروي. په داسې حالاتو کې چې کله په سوشل میډیا د پورنوګرافي یا لوسو فلمونو د سند سره د تړلې یوې امریکایي اداکارې افغانستان ته د سفر عکسونه او ویډیوګانې خپرې شوې، نو د ځینو افغانانو ښځو غوسه یې راوپاروله. که څه هم طالبانو د دې سفر پخلی نه دی کړی، خو اداکارې ویتنی رایټ په خپل انسټاګرام اکاونټ کې د افغانستان یو د سیل ځای ته د خپل سفر عکسونه خپاره کړي دي. په دغه اړه مشال لیډو سره په خبرو کې د افغان ښځو د حقونو او تعلیم فعالې وګما توخي ویل چې افغان ښځې په خپل هیواد کې بندیانې دي خو بهرني سیلانیان راځي او میلمستیاي کیږي. د نوموړي په خبره دا په بنسټیز ډول منافقت دی. د یادونه وړ ده چې په دا وروستو کلونو کې اداکارې ویتنی رایټ د ایران، عراق، سوریې او لبنان غوندې هیوادونو ته سفرونه کړي دي چرته چې مسلمانان په اکثریت کې دي. د مشال ریډیو د خبر څانګې په دې اړه د تبصرې لپاره له طالبانو یا رایټ سره اړیکه ونه شوه نیولې. د ویتنی رایټ افغانستان ته د سفر عکسونه په داسې حال کې خپاره شوي دي چې د امریکا د بارنو چارو وزارت امریکایانو ته مشوره ورکړې چې په هیڅ دلیل افغانستان ته سفر ونه کړي، ځکه چې په افغانستان کې ډېرې ترهګرې ډلې فعالې دي چې د امریکایانو تختونې او داغي یرغمل کول یې هدف دی. که هم د طالبانو ناپیژندل شوی حکومت په امریکا کې په سفارت او قونسلګری کنټرول نه لري، خو د یوې امریکایي اتباع یا شهري په توګه ویتنی رایټ تبا افغانستان ته د سفر لپاره د ویزې اړتیا وه. بلخوا طالبان د بهرني سیلانیانو د راجلبولو ته لیواله دي تر څو د نړۍ په سترګو کې خپل ځان خخ کاره کړي او دا وښایي چې د دوی واک ته له رسېدو راهیسې په هیواد کې تاوتریخوالی د پام وړ رقم شوی دی. په عکسونو او ویډیوګانو کې لیدل کیږي چې ویتنی رایټ تور حجاب اغوستی او بند امیر ته نږدې په واورو کې ګرځي. د شنو اوبو د ډنډونو او لوړو غرونو دا سیمه د افغانستان مرکزی ولایت بامیان کې یو له خورا مشهورو ملي پارکونو څخه ده، خو افغان ښځې ورته د تګ اجازه نه لري. ځینې افغان میرمنو ویلي دي چې طالبان دا رقم خزینه سیلانیانو څخه دا کار اخلي چې خپل یو مثبت تصویر وړاندې کړي او وښایي چې هیواد حتی د بهرنیو میرمنو لپاره څومره خوندي دی. یو بل فعاله نسیمه بیدارګر وایي چې دا ازادي یوازې د بهرنیانو لپاره ده، نه د هغه افغان ښځو لپاره چې له خپلو اساسي حقونو څخه بې برخې ساتل شوي دي.
مشال رادیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای سي.
امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مارچ په څلورم کانګرس ته په وینا کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې د خراسان څانګې د یو قومندان د نیولو ذکر وکړ او وی ویل چې هغه سړی په کال 2020 کې د کابل هوایي ډګر سره نږدې په ځانمرګي برید کې ککړ و. ټرمپ دغه د نیولو لپاره د پاکستان مننه کړې ده. په ځواب کې وزیر اعظم شهباز شریف ویلي دي چې د ترهګرۍ ضد مبارزې ته ژمن دی او خوشاله دی چې امریکایي ولسمشر یې د هڅو ستاینه کوي. په دغه اړه باندې نور معلومات زموږ د همکار راشد خټک پر راپور کې اورو چې د ولسمشر ټرمپ په غږ باندې ویلي:
We have just apprehended the top terrorist responsible for that atrocity, and I want to thank especially the government of Pakistan for helping arrest this monster.
دا د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ ته چې کانګرس ته وینا کوي او په کال 2021 کې د کابل په هوایي ډګر ځانمرګي برید کې لاس لرونکي د داعش یو غړي د نیولو اعلان کوي او ورسره د پاکستان حکومت مننه کوي چې دغه کس نیولې او امریکا ته سپارلې ده. د روان کال په 6 جنوري د صدارت څوکۍ سمبالولو نه پس د لومړی ځل چې ډونالډ ټرمپ ته پاکستان ذکر وکړو او په خو ټکو یې یاد کړو، د افغانستان نه د امریکا پوځونو وترو نه پس د امریکا او پاکستان اړیکې سړې شوې وې او د امریکا د نوې انتظامیه په اړه په پاکستان کې هم ډېرې اندېښنې وې چې څنګه اړیکې به ورسره ساتي. خو د ټرمپ د خبرو نه پس د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف هم په خپل ایکس یعنی پخوانی ټویټر د ترګرۍ خلاف جنگ کې د پاکستان د کردار په اړه یو پوسټ وکړو. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د یو بیان تر مخه د امریکا د ملي امنیت سلاکار مایکل واټس د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او نائب وزیر اعظم اسحاق ډار ته ټلیفون وکړو او د ترګرۍ خلاف د پاکستان د هڅو ستاینه وکړه. په لاهور کې د جنگ ورځپاڼې کلم نگار محمد مهدی مشال رادیو ته وویل چې په تیره یو میاشت کې څومره امریکن چارواکي پاکستان ته راغلي او د هغه سره یې لیدلی دي. د هغوی ټولو په خبرو کې یو ټکی مشترک وو او هغه د داعش ذکر وو. خو دا قتل ضروري دي چې پاکستان په دې لړ کې د امریکا سره څومره همکاري کولی شي.
پاکستان بالکل میں خود بھی یہ حکومت چاہ رہی ہے کہ بہت زیادہ فوکس اس کو امریکہ کی طرف سے نہ ملے.
زما پخیل دا حکومت پلا ہم نہ کوڑی چھ امریکہ لا خواجا تا توجہ ورک رکھی بس دوی تے مشکلات نہ جوڑوی. حکومت یو خبل خو لاس پھی وہی دا اقتصادی گٹو دا پارا. امریکہ دل تے نور سرمایہ کاری ہم نہ کوی. حکومت صرف دا غوڑی چھ امریکہ دا ائی ایم ایف او ورلڈ بینک نہ قرض اخستو کہ دوی مخالفت ور نہ کری. دا امریکی انتظامیہ دوم رستون زنہ دا خدا امریکی کانگریس نہ دا پاکستان دا پر خ خبرون نہ راضی.
ہوائیں اچھی نہیں آتی.
ډېر ته جنګران وایي چې د پاکستان او امریکا اړیکې یو نوي پړاو ته رسیدونکي دي، خو دا لنډمهاله انتظام دی. په اسلام آباد کې د پېښور پوهنتون د سیاستو پخوانی استاد پروفیسر اجاز خان مشال رادیو ته وویل چې د ټرمپ د صدر جوړېدو سره امریکا د ډیپلوماسۍ پخوانی طریقې پریښي دي او نوې طریقې خپلې کړې دي. د پاکستان سره د امریکا اړیکې هم د کار کولو په بنیاد دي. که پاکستان د دوی په خوښه یو کار وکړي نو ستاینه یې کوي او که کوم کار د دوی په خوښه ونه کړي نو غندنه یې کوي.
پختونخوا او بلوچستان کې خاص کر کم ترګری زیاتیږي لګیا دا اوس د مذهبي خلکو خپل کې جګړو د حامد الحق مرګ نه داسې اندازې لګي چې شروعات کیږي په بنو کې چې کم کیسه اوسوا نورې په بلوچستان کې نو دلته کې کو دا ترګری دا کیسې زیاتیږي نو هغه هم یو بنیاد جوړی دی چې پاکستان امریکا تعلقات په ډېر بدقسمت وي او هغه بیا هم هغه ټرانزیکشن وي او څومره موده وي څومره حده پورې وي بس دې وخت کې زه صرف دومره ویلی شم ډیر سیل وسل نه دی پکار ځکه امریکې د ټرمپ پلان نه ډیره انپریډیکټیبل او هر څه هر اړخ ته اوړي دي.
په پاکستان کې د امریکا سفیر ډونلډ بلوم لږ ډېر دوه میاشتې کېږي چې بیرته خپل هیواد ته تللی دی خو امریکا تر اوسه د پاکستان لپاره نوی سفیر نه دی ټاکلی. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ سور لساته خبرونه کوي. پر دې سربېره اونیزی خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت د افغان کډوالو ایستلو ته دوام ورکړی دی، په دغه هیواد کې میشتې افغانانې ښځې وایي چې افغانستان ته په ستنېدو ژوند له خطر سره مخامخ کېدی شي. دوی زیاته کړې ده چې له شاوخوا درو کلونو راهیسې په دې هیله پاکستان کې اوسي چې د بهرنیو هیوادونو ویزې ترلاسه کړي، خو د پناه غوښتنلیکونه یې د ځنډ ښکار دي. په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار بیان ویلي دي چې د پاکستان له حکومت سره د افغانانو په برخلیک خبرې کړې دي. د خالد نیاز پر راپور کې نور تفصیل اورو.
موږ نه پوهیږو چې موږ چیرته لاړ شو او دې ځینم چې موږ دوباره خراج شو بیا هم زموږ ژوند تباه دی.
دا غږ د افغان میرمنې مرسل نوابی دی چې کال 2021 کې افغانستان کې د طالبانو واکمنۍ وروسته پاکستان ته راغلې ده. دا وایي درې کاله تیرېدو باوجود هم د دوی ترڅنګ د ډیرو افغانانو د ویزو عمل د ځنډ ښکار دی چې ورته اندېښمن دي.
پاکستان کې داسې ښځې هم راغلي دي چې هغوی واقعا د هغوی ژوند افغانستان کې د خطر سره مخ وو. هغوی اوس هم دلته شلترونو کې اوسیږي او داسې کونډې دي، بې سرپرستې ښځې دي چې هغوی ډېر زیات مشکلاتو سره مخ دي. او دا ټول افغانان مونږ یو این ایچ سی آر ته کیسونه جمع کړي دي، خو متاسفانه یو این ایچ سی آر له خوا نه د دې افغانان ته ستونزو ته رسیدګي نه کیږي او د دې کیس پروسس ډېر سلو روان دی.
د پاکستان حکومت دغو کډوالو ته ویلي چې ای سی سی کارډ لرونکي افغانان دي د مارچ تر 28 پورې له پاکستانه وځي. پی او آر کارډ لرونکي افغانانو ته وینا شوی باید له اسلام آباد او راولپنډي وځي. پی او آر کارډ لرونکو ته د روان کال د جون تر 30 په پاکستان کې د اوسېدو اجازه ورکړل شوې ده. یوه بل افغانا جنۍ چې نه غوښتل نامې او پیژندل شي، مشال ریډیو ته وویل افغانستان نه میرمنې په دې وجه پاکستان ته کډه شوې دي چې هلته طالبانو دوی د تعلیم ترڅنګ نورو بنیادي حقوقو څخه محروم کړی دي.
نو اوس مهال ډیر زیات حالات سخت شوي دي افغانان لپاره. زه پخپل ز بخی ایران مې چې سو وکم افغانستان کې دا غشاندې حالات موږ ته هغه انساني حق نه راکوي. موږ ته دلته پاکستان چارواکي موږ ته وخت ورکړي چې باید موږ راستنه سو وطن ته لاړ سو. نو موږ د پاکستان حکومت سره دا هیله کوو چې په دې سختو شرایطو کې خپل خبرې بیرته راواخلي او موږ ډیر سخت دشواري او بد حالات سره مخامخ یو.
افغان خبریاله مینا اکبری هم کال 2021 کې پاکستان ته کډواله شوې ده. اول یې یو کال پېښور کې ژوند کولو او اوس اسلام آباد کې میشتا. مینا اکبری هم بل هیواد ته د تلو په انتظار ده، خو لا هم ویزه ورته نه ده ملو شوې. مشال ریډیو سره خبرو کې مینا اکبری اووی،
زمونږ افغانان دلته ډیر زیات په ستونزو کې دي، بلکې په ټولو ځایونو کې دي. او هیله مې ده چې دوی د عقل په هغو هیوادونو فشار راوړي چې نور هغه هیوادونه خپل دغه کسان چې د پاکستان کې پاتې کړي د انتقال کړي. که اوس افغانان څومره احتجاجونه وکړي چې موږ انتقال کړي، دا به دومره رنګ نه راوړي. خو ها، که د پاکستان دولت په هغو هیوادونو باندې فشار راوړي، هغوی به حتما دا کسان وباسي.
بلخوا په اسلام آباد کې د یو این ایچ سی آر ویان کیسر خان افریدی د مارچ په 6 مشال ریډیو سره خبرو کې ویلي کال 2021 کې د طالبانو واکمنۍ نه پس پاکستان ته راغلي ځنی افغان کډوالو سره قانوني اسناد نشته او د دې ژوند ته خپل هیواد کې خطر دی. دیوای د دوی اداره دغه افغان کډوالو ته قانوني اسناد ورکولو د پاره د پاکستان حکومت سره خبرې اترې کوي.
د افغانانو نه خواست کوم چې هغه دې لک صبر وکړي، ځکه چې درې مهواد د پاره مونږ د نشو کولی چې دا ټول خلک تلې سټل شي. مونږ ته چې کوم کوټه ملایويږي د مختلف ملکونو د طرف نه، لکه د امریکای نه یا د یورپ نه یا نور داسې ملکونه دي، آسٹریلیا یا کینیډا، د هغې طرف نه چې مونږ ته کومه کوټه ملاویږي هغه ډېره کمې. یو 100,000 خلک مونږ ویشو چې هغه مونږ د پاکستان نه هلته درېیم هېوادونو ته مونږ ریفر کړو. بیا دغه چې کوم خلک دي، دغه مونږ چې کله هلته ریفر کړو دې ملکونو ته، نو د هغوی ځان له پروسیسز دي، د هغوی ځان له ویټنګ پروسیس دي، نو هغوی هم په دې باندې ټایم لګوي.
د پاکستان چارواکو په وینا شوخه شپږ لکه افغانان د کال 2021 په اگست کې پر کابل د طالبانو تر واکمنۍ دورسته پاکستان ته راغلي دي. په دې کې ګڼ هغه افغانان هم دي چې امریکا او اروپایي او نورو هیوادونو ته د کډوالۍ په انتظار په اسلام آباد او راولپنډۍ کې میشت دي. خالد انیاز، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د خالی ورځې اونیزه خبرونه
حجره
په لسنی مو بجو،
د کرخي پر غاړه
په یو بجا،
سندري جادوګری
په دونی مو بجو،
بډوی
په دروی بجو،
پام کوا
په چلرنی مو بجو،
د مشال پنوم
په پنزو بجو.
اردوونکو راځي راپور ته د ترهګریزو پیښو په یو نړیوال فهرست کې پاکستان پر دویم ځای راغلی دی. د یوې نړیوالې ادارې لخوا په خپاره شوي راپور کې ویل شوي دي چې په پاکستان کې د کال 2023 په نسبت په کال 2024 کې په ترهګریزو پیښو کې 15% اضافه شوې ده. په راپور کې دا هم ویل شوي دي چې هلته زیاتره پیښې په خیبر پختونخوا صوبه کې شوي دي، چې عاملې بلابلې وسله والې ډلې دي. نور معلومات شانواز ترک زیرک.
د ترهګرۍ نړیوال رپورټ ښیي چې پاکستان کې د ترهګرۍ پیښو کې 15% اضافه شوې. رپورټ کې لیکلي پاکستان د ترهګرۍ پیښو کې د مرګونو، ژوبلو او نورو په حساب په نړۍ کې په دویم نمبر دی. ولې تر ټولو اولنی هیواد د مغربي افریقا، بورکینا فاسو او په دریم نمبر هم د افریقا نایجر دی. رپورت کې د 2009 نه تر د 2023 کال پورې د ترهګرۍ د پیښو معلومات لیکل شوی. په کې دا هم لیکل شوی چې پاکستان کې تر ټولو زیات د ترهګرۍ بریدونه تحریک طالبان پاکستان کړي. رپورت ښایي 2023 کې پاکستان 238 ولی په 2023 کال کې 1,010 تنه مړه شوي. پاکستان کې د ترهګرۍ د زیاتېدو وجوهات څه کېدای شي؟ د واشنگتن پوسټ خبريال حق نواز خان چې د دفاعي چارو زیات رپورټینګ کوي د مشال ریډیو پوښتنه داسې ځواب وي.
د افغانستان کې طالبانو د راتک سره دلته کې کوم وسله والې ډلې وي په پاکستان کې، هغې هم هغې سره منظم شو، نو ټیک ته دغه یو اړخ دی. خو د هغې نه مخکې هم کله چې خبرې اترې روانې وي د امریکې سره او 2040 نه پس، هغه وخت نه تحریک طالبان چې یو وخت په څو ځایه برخو کې ویشل شوی، هغه یو وار بیا یو ځای شو. کره شمېرې خو داسې ښکاري نه، خو د څلوېښتو نه زیات هغه دې وخت کې لوی وړې ډلې چې دي، او د اولس او د ریاستي ادارو ترمنځ کم خلا ده. دغه هم یو بنیادي وجه ده چې ډېر خلک داسې وایي چې رکه موږ د حکومت یا د ریاست سره مرسته کړې ده، بیا هغه خلک وجلې شوي دي. د هغې بیا تپوس چانلې کړي.
حق نواز خان زیاته کړه چې په افغانستان کې چې جمهوریت ختم شو او موجوده طالبان واک په لاس کې واخست، تر هغه وروسته ټي ټي پی هم مضبوطه شو او پاکستان کې بریدونه زیات کړل. د یاد رپورت تر مخې د زیاتو پیښو په دغه لیست کې په 3 نمبر د مالی په نوم هیواد او په 5 نمبر شام شامل دی. رپورت ښایي چې پاکستان کې د ټي ټي پی د جوړېدو نه وروسته تر ټولو زیاتې پیښې په 2009 کال کې وي. دغه پیښې په کال 2009 او 2010 کې هم زیاتې وي. 2014 او 2014 کې کمې شوې. د 2015 نه تر 2018 پورې بیا زیاتې شوې. د 2019 نه 2020 پورې کمې، او د 2023 کال نه تر دې وخته پورې بیا د تیرو ټولو کلونو په نسبت زیاتې شوې. رپورت ښایي چې ټي ټي پی تر ټولو اول بریدونه کوي، غړي یې ورشي او بیا خلک وژني، ولې په دویم نمبر دوی بمې چاودنې کوي. رپورت کې دا هم لیکل شوی دی ټي ټي پی یوازې داسې یو ډله ده چې تر ټولو زیات بریدونه یې کړي یا یې کوي، او په خیبر پختونخوا صوبه کې خپل فعالیت هم لري. د داسې پیښو مخنیوی به څنګه ممکن وي؟ حق نواز خان وایي،
ورکه منګه وګورو تیر عملیات شوې دي که تیرې پیښې شوې دي، په هغه وخت کې به سیاسي چې کومې ډلې به وي هغوی به د پیپلز پارټۍ حکومت کې منګه وګورو، که دغه شانته کې په خیبر پختونخوا کې عوامي نشل ګوندو، نو دغه ټول به په یوه خوله باندې وو. او پارلمان د لارې به زیات تر مونږ کتلي دي چې په سواد کې عملیات کېدل، نو هم د پارلمان د لارې د هغې اعلان شو. نو دغه شانته کې اوس په دې وخت کې دغه کمی هم دي، سیاسي ګوندونه د یو بل تر منځ دوره لرې شوي دي چې اوس په داسې مهمو مسلو باندې هم یو ځای کېږي. نه
په یاد رپورټ کې سګانې شمېرې نه دي شاملې. یاد دی چې د خیبر پختونخوا په بنو کې د څلورم مارچ په ماښام د ټي ټي پی په یو برید کې د لسو نه زیات ولسي وګړي او د عسکري ځواکونو میډیا سره د شریکه شو معلوماتو سره سم 15 عسکري غړي هم وژل شوي. د ترګري د مخنیوي په حواله سره د پاکستان د داخله چارو وزیر په خپل بیان کې ویلو، حکومت د عسکري ځواکونو سره د ترګري عزت څنګ په څنګ ولاړ دی. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکته کړی. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ، نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د جنوبی وزیرستان د لدی اوسیدونکو وایي چې په هسپتال کې د خزینه ډاکټر نشتوالی د غزې د مقامی خزو ستونزې نورې پیچلې کړې دي. دوی زیاته کړې ده چې هسپتال اوبه، بجلی او انټرنیټ هم نه لري. د دې ترڅنګ د نورو سیمو خلک هم ورته ستونزې لري. د سیمې نه د صوبایي اسمبلۍ غړي وایي چې له خپل فنډه به د هسپتال ستونزې هوارې کړي. تفصیل اشتیاق مسید راکړي.
د سویلی وزیرستان تحصیل لادی اوسیدین کی ویائی چه دی سیمه سیول اسپتال کشی شزینا ڈاکٹر آنشتا دائی چه پا وجای دی سیمه خالکی دی سخت مشکلات سر مخومک شوی دی پا داغا براکشی دی لادی سیمه یو اوسیدین کی مشال ریڈیو تا ویائی.
منوم ابوت خان دای دا د لادې د مخې یو د مشکله کاش د یو اسپاټال دی په دا وجه باندې لشتي د لاسه بودی د دا د سره کنه خو نه ډاکټر په دغه اسپاټال شته نشته. نو په دې اسپاټال چې کوم انتظام دی ډاکټرون دي دا ماشاالله شولې د ټیکا دی ودا ته کوم کابل نه موجود هغې نشته. د ور کې د بچونو په مواله سره کله څه مشکل په شوی نه کی خو دا یو د فیمل ډاکټر له کابل ته ډیر ځواب راځي چې دا فیمل ډاکټر د روسي کنه په مقابل دی له کابل ته داسې د زچا بچا چې کوم دی ډیلیوري کې سینا وی کنه دا په مواله سره حالت مشکلات وی او نه لکه دا څه دا شدا سوالاتین نشته دی او در سراب چې د کوم دا لایف سیوین دات چې کوم دی ژوند به ښاول دي پر دا وایي چې کوم کابل نه موجود دی موږ حالت نه راویش.
د لادې سیول اسپتال یو ډاکټر په اسپتال کښې په ډیوټي موجود عملې او دغې عملې ته اسپتال کښې ورپېش مشکلات په باره کښې مشال ریډیو ته په دا رنګ وژغېده.
ډاکټر کم از کم دلته موجود وي نو دا لیډ ډاکټر دلته اویلیبل په کار ده. دا د بټو د دور اسپتال دی خو دلته چې کوم دی د اوبو سهولت نشته کنه خپل اوبه نشته دلته بور نشته ټیبل نشته موږ چې کوم دی نو په قرض باندې چې کوم دی بهر پیپونه لګوه او کله په خپل خرچو باندې چې کوم دی هغه پیپونه پکې مات شي پکې نو بیا څونه موده دغه شیان موږ ناست یو بغیر د اوبو نه د څښلو اوبه هم بیا نه میلوي. د اوبو غټه مسله ده. دویمه خبره به دا وایي چې انټرنیټ ډېر زیات چې کوم دی فقدان دی او د هغې د وجې نه چې کوم دی دلته موږ ډېرې مسایل مخې ته راځي چې کوم لکه آفیشل کمیونیکیشن انٹرنیٹ
مشال ریڈیو چې دلادې سیمې او سیدین کې او دلادې سیول اسپیټال عملی غوښتنه په باراکشه د ضلع صحت محکمې مشر ډاکټر توفیل شیرانی سره د تماس نیولې بار بار هڅه وکړه خو هغوی خپل موبایل بند سوتلی و او د ضلع نه د صوبایي اسمبلی نماینده آصف خان په دغه باراکشه مشال ریډیو ته په دارنګ وجاغېده.
سیول ہسپتال حوالے سرا زکیم لیڈی ڈاکٹر سے خبر ڈی ایچ او سرا دار کیس ٹیک اپ کرو جدا فیمل ڈاکٹر سرا سب پوزیشن نشتا اور دم یہ سرا گی خان کے پر اویلیبل کری میں خبر ہے تجھ دے بہ وکڑا بالکل دا دیر وقت نہ بہت تکلیف تھا بیٹا سکیم دے انٹیگریٹڈ فنڈ رہا بولا ادا یہ پاس شو روک پل سکیم نہ ہوگا کلی تھا خود آل میک شور چاہ ہسپتال تھا مجھا دا یہ بے بولا یو ٹیوب ویل ویل کی ہارٹ اٹیک ہوتا جڑا کی جب ہم مسئلہ حل سی اور درما سولر والا ریڈیو چنا پتا ہوگا چی اکثر پوزیشن دا یہ ہاسٹل پر ادھر دے اپروو شتا کنا کنا وی دا پشاور نہ اول دے اپروو دے بڑا پشاور ہے
دے تحصیل ادے سی میں اسی دن کے دے حکومتی چارواکیوں نہ دا غشتنا ہم وکڑا چے دل ادے سی والا اسپتال کشے دے نیمگڑی سہولتینا زر ورا سوال دے پورا دا بڑواندی گامونا پورتا کی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو واٹس ایپ چینل
دلتا تازه خبرونه راپورونه ویډیوګانې تصویرونه او غږیز خبرونه ترلاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.